سلامونه وخت په خیر په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غوږیست پیل کوو د دې سات په خبرونو ناپیژندل سویو وسلوالو بریدګرو په پکتیا ولایت کې د نیک محمد ترابی په نوم د حقانی شبکې یو مهم قومندان وژلای دی سرچینو ویلي چې بریدګر بیګاش په د برمل ولسوالۍ په نوراباد کلی کې په ترابی باندې ډزې کړې او هغه ځای پر ځای وژلای راپورونو کې راغلي چې د حقانی شبکې د دغه قومندان مړی نن د انګورو اډې لارې وزیرستان ته وړل شوی د طالبان حکومت او امنیتي چارواکو لا د حقانی شبکې د دغه قومندان د وژنې په تړاو څه تبصره نه ده کړې تر دې مخکې هم په ګڼو بریدونو کې د طالبانو یو شمېر جګپوړي قومندانان وژل شوي دي لزګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او چارواکو یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي د دغو ماشومانو شمېر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوښتو وروسته د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي دي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي چې پر تورخم د دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي د هغه په خبره په دې سبب پر دې لاره دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر وو نو هغه اوس 400 میلیونه ډالر روته راټیټ شوی دی د تیرا راجګل کډوال د روان 2024 کال د اگست له شلمې راهیسې د جمرود په بیګاړۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې لامله یې له افغانستان سره یې د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 192 ته لوړ شوی دی فرانس پریس خبری آژانس لیکلی چې د پلازمینې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 30 کسان لا هم ترې تریتم دي نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی د تېرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره هممهاله د ځمکې ښویېدنو د پیښو شاهد و په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دانګلي او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو 3 ورځو په مخه ښوونځي هم وتړي د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به د دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکل شي قاسم دا خبره نن دوشنبه په یو بیان کې کړې ویلي دي چې د دې مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننی بیان کې ویلي چې د دوی مشر حسن نصر الله او څلور نور کسان 13 جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شول حسن نصر الله سباند درې ولسیزو راهیسې د حزب الله مشري په غاړه درلوده حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو دا چې څو واره یې له اسرائیلو سره جګړه کړې ده او د اسرائیل پاوز وای چې جنگی جیټ الوتکې نن سهار وختي د لبنان په بیګا سیمه کې د حزب الله لزګونه اهداف وشتل دي د فرانس پریس خبری اژانس په وینا د اسرائیل پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې دوی په دغه بریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمه په نخه کړې ده خبر پانه کې راغلی چې دوی په تر هغه لبنان کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوزي وړتیا لمایزه یوسي د نننیو بریدونو د مرګ جوبل راپورونه لانه دی خبر شوی خود لبنان عامه روغتیا وزارت ویلی چې پرون یک شنبه د اسرائیلو پر بریدونو کې 115 تنه وژل شوی او 395 نور ټپیان شوی دي درناوري دونکو په دې خبري مجله کې زه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري ستاسو ورکلای کوم په مجله کې برابر سره واوري چې افغان انجونې پر زده کړو بندیز بشري ناورین بولي او له نړیوالو غواړي چې دې برخه ته پام وکړي
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له ترسه محرومه وه له ټولنې نه یې محوه کوه د خامخای ولوی استنه زره یو لوی ناورین د بشری ناورین ده.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو وضعیت او ورته وضعیت ته اندېښنې.
د بیان ازادي د انسانانو منل شوی حق دی. د هر هوا د قوانینو سره سم د نظر څرګندول او پر هغه باندې بحث کول د رسنیو د کارکونکو او د نورو لخوا څخه دا باید ورته درناوی وشي.
د نورستان ولایت پر مالدارانو د مالداری تخنیکی وسایل ویشت او د دوی خوخي
منګه مخکې د محلي وسایل نن به استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې اوس منګه ډیر زیات په دې تشکر کوم چې موږ سره چې دغه نوې وسایل سره همکاري وکړه.
د خبرونه په لړ کې بار سره د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم واوري را سره وسی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمنګ در افونو برخه ته بیا هم خره اغلی ورزو د خبرونه راپورونو ده. د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استاذي وای دغه سازمان په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسي اپارټایډ په توګه پر رسمیت وپیژني. ګردن براون دغه راس پر افغان نجونو د زده کړو بندیز د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونه وبولله. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي له مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره متحد شي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښ شي.
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په افغانستان کې د انجونو د زده کړو ځپل په ښکارا ډول په جنسیتي اپارټایډ بدل سوای. ګوردن براون په هغه خبري غونډه کې چې ویډیو یې د دغه سازمان پر یوټیوب پرون یک شنبه د سپتمبر په 19 خبره سوې وویل د دغه سازمان حقوقي کمیټه به احتمالا په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په خپل ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټایډ پیژندنې په اړه پریکړه وکړي.
There will be a meeting of the United Nations Legal Committee in October. It will be looking at this definition of gender apartheid.
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د حقوقي کمیټې یو غونډه کیږي او د جنسیتي اپارټایډ پر تعریف په کار کوي. خو زه ډیر ډاډه یم هغه څه چې اوس یې خلک په افغانستان کې ګوري لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په جنو په تیر بیا په ځوانو جنو محدودیتونه په ډېرې دودي او دوی اوس په واټونو کې په آزاد عالم محرم پرته نشي ګرځېدای. په دولتي بنسټونو کې دنده نشي اخیستای او آن په عموم کې دا خبري حق نه لري. نو دا په روحانه داسې ځپل دي چې د جنسیتي اپارټایډ یو بانه ده.
ګورډن براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې بولی او وایي چې دا هم د جنسیتي اپارټایډ په لبانه ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي د مسلمانو هیوادونو په ګډون له ټولو سازمانونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې بندیزونو د دوام او د دوی د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راپارولی دي. پرون یک شنبه د سپتمبر 19 د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د زر تر زره تبعیضي بندیزونه لري کړي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بیرحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله سي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نننه لزده کړو لري یو شمېر نجونې وایي ورځ بلې ته د ژوند ستونزې ډېریږي. د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه چې د یولسم ټولګي زده کوونکي و ازادي رادیو ته وویل
دا خو ډېره چټي خبره ده چې باید تنجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کیږي.
د کابل ښار اوسیدونکي شابانه پوپلزی چې بیا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ د دریم سمستر محصله و وایي
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درس محرومواله ټولنې نه محوه کوه د خامخای ولوی استنه زره یو لوی ناورین ده بشری ناورین ده چې د یو هیواد نیم قشر دی مکمل له ټولنې محوه کیږي یا محدودیږي دی او له هڅه نه دی برخې کیږي. خدای دې وکړي چې زری مخه ونیول شي او دا ستونزه زر تر زر حل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د یا چارواکي د څرګندونو او د غوینجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو ګڼ بنسټونه، د اسلامي همکارۍ یو سازمان او د ښځو د حقونو فعالان وایي طالبان له اسلامه غلط تعبیر لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سیاسي چارو شنونکو خیبر هوشمند کورنۍ وایي چې هغه د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت له لورې نیول شوی او دوی یې تر وسه پاړه معلومات نه لري. د نوموړي د نیول کېدو لامل لا څرګند نه دی، خو د کورنۍ په وینا یې هوشمند په رسنیو کې د افغانانو له حقونو دفاع کوله. په همدې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې د سیاسي چارو د تحلیلګر خیبر هوشمند کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د خیبر هوشمند تره صادق خان نن دوشنبه د سپتمبر په 10مه ازادي رادیو ته وویل چې خیبر هوشمند د تیرې شنبه راهیسې د سپتمبر په 24مه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د نوموړي د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند، خو تره صادق خان وایي چې هغه په رسنیو کې په ډیره څرګند ډول د افغانانو له حقونو دفاع کوله. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
د ملي تفکر خاوند او همیشه د افغانستان پر رسنیو کې په ملي یووالي ټینګار درلود او همیشه د هیوادوالو د حقوقو څخه دفاع کوله. تیرې سه شنبې په ورځ په کابل کې د وسلوالو لخوا نیول شوی او تر اوسه په حق لا هیڅ معلومات نشته. هیله ده چې د ښاغلي هوشمند په پیدا کېدو کې موږ سره مست وکړی.
خاغلی هوشمند ته یو بل نږدې کس ادعا کوي چې نوموړي ته د بیلابیلو کسانو لخوا اختارونه ورکړل شوي وو چې په پایله کې د تیرې سیشنبې ورځې راهیسې لا دره کدی، خو دا چې هغې ته چا اختارونه ورکړي په دې اړه یې څه ونه ویل. د هوشمند نیول په تیره یوه اونۍ کې په کابل کې د سیاسي چارو د تحلیلګرو د نیول کېدو دریم اقدام دی چې ترسره کیږي. د وړاندې په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د مخکینی ولسی جرګې د غړي شاپور حسن زی د نیولو په اړه راپورونه ورکړل شوی وو. د غراز له وړاندې ځینو رسنیو د جاوید کوهستانی د خپلوانو په حواله راپورونه ورکړي وو چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نوموړی تیره پنجشنبه د کابل سرای شمالي په سیمه کې نیولی دی. د جاوید کوهستانی نیول کېدو غبرګونونه هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه ویلي چې جاوید کوهستانی د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور په افغانستان کې اوسېده. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې بیان ازادي د هر وګړي حق ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان او د افغان کډوالو مدافع وکیلان د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي کوم ځانګړي جرم پرته د اسنادو د نه لرلو په پلمه د افغان کډوالو زنداني کول د انساني اصولو خلاف کړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان ماشومانو زندانیتوب ته د ناسم وضعیت په اړه راپور خبر کړی دی. په همدې اړه سپونګ همکار راپور چمتو کړی تاسو واوري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د غلطه میشت یو شمېر افغانان او د افغان کډوالو ځینې مدافع وکیلان وایي چې د نړیوالو قوانینو لمخې باید د افغانانو حقونه خوندي شي. افغان کډوال کریم الله چې له یونیسیار سره ایزان ثبت کړی وایي په پیښور کې د یوې مړې روزي د پیدا کولو لپاره په یو دوکان کې کار کوي او تازه پولیسو په دې پلمه چې قانوني اسناد نه لري دوه شپې زندانی کړی دی.
دکان کې هم چې پولیس راغله او اسناد رانه وغوښتل او د یونیسیار کارت مې ورته وښود او هغه ونه مانه او په یو ډیر بد وضعیت سره تانی ته یو دوش پی حال ته وضعیت را سره ډیر خراب کا او داسې وضعیت را سره کو غندې کې یو لوی جرم هم کړی وضعیت ډیر خراب و ان ته پټانه کې
دا په داسې حال کې دا چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو لړډلې ډان رسپانې د پیښور په مرکزی زندان کې د لسکون افغان زندانی ماشومانو د ناسم وضعیت پاړه راپور ورکړی دی. پاکستان ایډان رسپانی پرون یک شنبه د سپتمبر 9 راپور لمخي ویلی چې د غلسکون افغان ماشومان له افغانستان څخه پر تورخم د راتک پر محل د قانوني اسنادو د نه لرلو لکبل نیول شوې دي. رسپانی همداراز دی وسیمیز قاضی انعام الله وزیر چې له پلاوی سره تازه د پیښور له مرکزی زندان لیدنه کړې له قوله د دغو ماشومانو چې شمیر 15 تنو ته رسیږي وضعیت د اندېښنې وړ بللې او ژر تر ژره افغانستان ته پر ستنولو ټینګار کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته. په دې برخه کې وار رسیدلې نړیوالې موضوع ته. د اتریش د کډوالو ضد خیړخي افراطي ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د شمیر شویو رایو په اساس د هربرت کیګل په مشرۍ دغه ګوند نږدې 1.5% رایې خپل کړې او له دې ګوند سره سره دا ګوند اړ دی چې د حکومت د جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نور جزئیات صفی الله ستانګزای راکوي.
د شمیرل شو رایو له مخې د اتریش خیارخي افراطي د ازادۍ ګوند د 9.9% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي مقام کې دی. د اتریش د اوسني صدر اعظم کارل نهامر په مشرۍ د خلکو ګوند د 6.3% رایو په ګټلو سره دویم ځای لري. سوشل ډیموکرات ګوند هم د 10.5% رایو په ترلاسه کولو په دریم ځای کې دی. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې د اتریش په انتخاباتو کې د خیارخي ګوند لومړی مقام ګټلی دی. له دې سره سره دا ګوند ممکن راتلونکي حکومت جوړ نه شي ځکه اړ دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نورو اکثرو ګوندونو وارد مخه له خیارخي افراطي ګوند سره د کار لیوالتیا نه ده ښولې. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ازادۍ ګوند مخالفین د اتریش پلازمینه ویانا کې واټونو ته ووتل او د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د ازادۍ ګوند پلویان هم په جلا جلا توګه په واټونو کې راټول شوي وو او خوښي یې کوله. د ازادۍ ګوند مشر او د اتریش د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هربرت کیکل د پایلو تر اعلان وروسته وویل د اتریش په مخې یو نوی باب پرانیست.
موږ د یو نوي فصل پر مخ ور پرانیست. موږ واقعا اوس د اتریش په تاریخ کې د نوی باب په ګډه لیکو. موږ دا فکر بنسټیز کړ چې اول خلک دي بیا صدر اعظم.
دا پایلې د اتریش په سیاسي ډګر کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي. د ازادۍ ګوند په لګیانو د پام وړ وده د اوسني حکومت د پالیسیو په وړاندې د خلکو د یوې مهمې برخې ناخوښي ښیي او سخت دریځو ښي اړخو د لوړ انفلاسیون په اوکراین کې د جګړې او د کووید ناروغۍ اړوند د رای ورکوونکو له دې ناخوښۍ ګټه پورته کړې. د خیارخي افراطي ګوند مشر هربرت کیکل په خپل ټاکنیز کمپاین کې د نابللو کډوالو د بیرته ستنولو شعار ورکاو. کیکل همدارنګه د سرحدونو د سخت کنټرول او د یو بیړني قانون لمخې د پناه د حق د ځنډولو په اړه ټینګار کړی. د هغه ګوند پر روسیې د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتونکی دی او اوکراین ته د لویدیځوالو په پوځي مرستو سختنی وکړ لري. اوسنی صدر اعظم او د خلکو د ګوند مشر کارل نهامر خپل پلویانو ته په وینا کې ویل ګوند یې د خپل سیال ازادۍ ګوند په وړاندې بایللې ده. په اکثر اروپایي هیوادونو کې خیارخي افراطي ګوندونه مخترغلی. دا میاشت د جرمنی د کډوالو ضد اي اف دي الټرناتيف ګوند هم ګڼې رایه وګټلې. تر دې مخکې هالند کې د ګیرت ویلدرز په مشرۍ خیارخي ګوند بریا خپل کړه. په جون میاشت کې د اروپا پارلمان هم د اکثرو خیارخو ګوندونو غړو لار پیدا کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې 800 مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس وسایل ورکړل شوې دي. دغه وسایل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا ایف او پی مالی مرستې لخوا چمتو شوې دي. په همدې اړه لسیم نظمون همکار تفصیلي راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګول ریاست مسولین وای د ایف ای او یا د خوړو او کرنې سازمان په مالی مرستې د یاد ولایت په مرکز پارون او ختیځ ولسوالۍ کامدیش کې 800 مالدارانو ته د لبنیاتو راټولولو پروسس لوخي او نور وسایل ویشل. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان د وسایلو د ویش مراسمو کې وویل په ټولو وسایلو او لوخو دو دیر زره امریکایی ډالر لګښت راغلی او ورسره به مالداران له زیاتو ستونزو وژغورل شي.
پخوا به دې دغه محلي وسایل نه مثلا لکه د کوچنیو د حیواناتو د پوستکو نه به یې چې استفاده کوله هغه ډېر زیات غیر صحي و، د میکروبونو نفوس پکې ډېر و، همدارنګه نظافت په هغې کې نه مراعت کېدل. خو د دې پیسې ما سره انشاءالله د دې هغه د شیدو او د دې هغه د مستو د شملو او د غوړو غذایات به په دې سره کم شي.
کومو څاروي لرونکو ته چې یاد وسایل ورکړل شوي هم وایي پخوا به یې د شیدو ترلاسه کولو او ترې د مستو قرطو پنیر او نورو شیانو جوړولو پر مهال زیاتې ستونزې ګاللې او ډیری محصولات به یې ضایع کېدل. محمد الله:
موږ مخکې د محلي وسایلو نه به استفاده کوله د لبنیاتو په پروسه کې، اوس موږ ډیر زیات په دې تشکری کوو چې موږ سره چې دغه نوې وسایلو سره سره همکاري وکړه.
یو بل څاروي لرونکی رحیم الله بی وی د نورستان ډیری وګړي د څارویو په ساتلو بوخت دي او د ژوند زیاتې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ټول مالدارانو ته دغه ډول وسایل ورکړي او همداراز نور مرستې هم ورسره وکړي.
باید دا نورم تقویه شي، نورم موږ ته کومک شي چې دا اکثر خلکو ته نه رسیږي، محدود خلکو ته رسیږي. مثلا یو کلی کې چې د 200 فامیل لري هغه لس کسان ته رسیږي، یو کلی کې چې د 500 فامیل لري هغه ته شل کسان ته رسیږي.
د نورستان په مرکز پارون او کامدیش ولسوالۍ کې په داسې حال کې 300 څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو، ګرمولو، ترې د مستو، پنیر، قرطو او نورو شیانو جوړولو عصري وسایل ورکول کیږي چې لا هم د یاد ولایت زیات مالداران په پخوانیو دودیزو وسایلو له څارویو شیدې ترلاسه کوي او په خپلو لاسونو ترې یاد خوراکي توکي جوړوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوریدل. ازادي رادیو وڅلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. نن د سپټمبر 13 د ژباړې نړیوال ورځ ده. عبدالباری نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو یو شخصي ورکشاپ لري، په 13 کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ټرانسلیټر ته 150,000 پښتو جملې ژباړلې دي. صادق رښتینی زموږ همکار د ښاغلي نورانی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي تر څو ژباړه یې دقیقه او په سمه توګه وي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کې ژباړه راکړي بیا ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر عادي، مقصد دا جوړش چې دی پیسې لا داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا د پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډیر اسانه ده او په خواله کله نه کله د انټرنیټ مشکل به وو، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه وو، نو هغه هم د 2014 څخه وروسته دا مشکل مال شو، نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
ایا داس وخت راغلی چې ژباړه ستونزمنه سی او ماشيني سیستم یې په سمه توګه نسی ژباړلای، بیا تاسو په داسې حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټر نړۍ کې خو داسې مشکلې هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داسې عصري وخت دی. مثلا کچیر انټرنیټ ضعیف یې جمله نه ژباړي، په اصطلاح ته ژباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې د معنی چې انټرنیټ ضعیف دی. نو دی دغه جمله تا ته دوه مریم راوړي او دریم مریم راوړي، او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو ښه معیار دا دی چې دی دغه یو جمله تا ته درې واره راولي، یعنی درې سوال صحیح کې کته دا جمله صحیح ورته جمع کړي په اصطلاح دی بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کړي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشين دی، آیا فکر کوي چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشين دی خو د دې ژباړه پیسلا ټوله ستا په لاس ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه که چیرې پیسلا اول دقت ورته سوي سمه سوي نو بیا هر وخت مثلا د تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کوم شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي. خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ترانسلیټ یا پیسلا د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش ژبې مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، په لکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه فیصله پښتو جملې چې دي هغه محدود دي. نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه فیصله چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي. ور حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایرانۍ یا فارسی او یا د عربي په مقابل کې اوس هم زموږ فیصله پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ترانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې شته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل کې ورته، ځکه دا یو داسې فیصلا ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې وسته نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا یې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي. دا یوه خبره. او بله خبره ده چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړې ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه حکومت غواړي بیا هغه جمله چې ښه پوره اطمینانی شوې برته بیا ورته جمع کړې. زما په نظر سره داسې عمده مشکل بنه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
لدی ورسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، لدی ورسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا اندې چې انسایکلوپیډیا هم دغه غنی کو ترسو خلک ارسو غواړي ځینې هغه پاغه کې موجود دی، هغه مثلا دی پاغه کې و مومي. نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غنی کو د پښتو د لحاظه او انسایکلوپیډیا غنی کو. او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې. نو ډیر خلک چې هغه څه ناڅه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخي د ګوګل. نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غنی کو لکه پیسلا چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ یې ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي کنه؟
و د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم وي، ځکه چیرې یو کس خارج ته ولاړ شي هغه ته یو شی رانیسي هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودروي. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته ته ځان سره ودروي، ځکه دوی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې وغواړي هغه ولیکي یا ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي او یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، هغه کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه ته ترجمه کیږي. نو ای پاب مونته پیم نن سبا په ترجمان باندې کیږي ډیر اسانتیا راوسته. نو د انسانانو رول طبي خبره ده په دې کې ډیر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کنه خپل د ژبې لپاره لستونې راپورته کې خدمت وکړي، ځکه دا کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شواروز کې هدي اقل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، ان شاء الله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډیر علمي خلک شته، ډیر داسې کسان شته چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي، ډیر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو هیله ده چې دوی پیسلا چار سو نمبر سر به هدي اقل په شواروز کې یو شلیکی او نیم ساعت وخت د خپل ژبې پرمختګ تومره وباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپل ژبې لپاره وکړي. نو هم د پښتو د پرمختللو ژبې په کتار کې درولي، هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
تاسو زموږه کلاس ادی رادیو او ری عبدالباری نورانی او چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو یو شخصي ورکشاپ یې درلود او زموږ همکار صادق رښتینی سره په همدې اړه مرکه کړې و. ازادي رادیو ته غواکی استه تاسو کولای شئ زمونږ دا راپورونه ورسره نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې واوري او متن یې ولولي. زمونږ راپورونه هم دلته پای ته رسیدي وسوار رسیدلی زمونږ همکار مقیم نائب په استودیو کې را سره د خبرونه به هغه مختوي سي. تاسو علامه مالشه
فرشته جان مندنه واشین